امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا قدر من اوریدونکو السلام علیکم هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 8:30 بجې کېږي. تاسو په مخکې د خبرونو لندېسته
د جرمني د کورنیو چارو وزیر وایي چې نوی افغان مهاجرین به بیرته افغانستان ته واستوي. ایران وایي په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د پاکستان د کوششونو ملاتړ کوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د جمعې د ورځې کنفرانس په سوری کې د سولې د راوستلو لپاره تر ټولو ښه فرصت دی.
نن پنجشنبه ده، د 1404 کال د عقرب د میاشتې 8 ده چې د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 9 کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي. اوس به پوره خبرونه روشان نورزی تاسو ته واورو.
د جرمني د کورنیو چارو وزیر پرون وویل چې د افغانستان نسبتا امنو سیمو څخه جرمني ته د مهاجرینو ورتګ ورته د منلو وړ نه دی. نور تفصیل به د شافی سردار نه واورو.
توماس دی میزر وویل چې د نوو افغان مهاجرینو زیات شمیر به بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر وویل هغه افغانان چې جرمني ته راغلي دي باید د دې تمه ونه لري چې دلته به میشت سي او د افغانانو قضیه به په ځانګړې توګه ارزیابي سي. هغه زیاته کړه چې افغانان دې په خپل هیواد کې پاتې سي او خپل ملک دې جوړ کړي. په دې وروستیو میاشتو کې جرمني ته د عراق، سوریې او افغانستان څخه په سلګونو زره مهاجر ورغلي دي. نو مهاجرینو اروپا د یو لوی بحران سره مخامخ کړې ده. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د روان عیسوي کال په لومړیو 8 میاشتو کې اروپا ته تللي دي شمېر یې 122,000 ته رسېږي.
دا و شافی سردار چې افغانستان ته د نو مهاجرینو د بیرته ستنولو په اړه د جرمني د کورنیو چارو د وزیر د څرګندونو په اړه رپورټ راکړ. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا یو چارواکی علي شامخانی پاکستان ته تللی دی چې د پاکستاني چارواکو سره د دوه اړخیزو او سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې وکړي. د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدر اعظم د مشاور سرتاج عزیز سره پرون په خبري کنفرانس کې دغه ایراني چارواکي په افغانستان کې د سولې د راوستلو په برخه کې د پاکستان د هلو ځلو ملاتړ وکړ. هغه وویله موږ د پاکستان د هغو کوښښونو ملاتړ کوو چې په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره کوي او موږ غواړو چې په افغانستان کې سوله او ثبات راسي، دا ځکه چې د افغانستان ثبات د ټولې سیمې سولې او ثبات تضمینوي. ښاغلی سرتاج عزیز بیا وویله چې دا نو اوس د افغانستان په حکومت پورې تړلی ده چې تصمیم ونیسي چې غواړي چې مذاکرات بیرته پیل سي او که څنګه. هغه زیاته کړه چې که د افغانستان حکومت وغواړي نو دوی به د طالبان سره د خبرو زمینه برابره کړي. په تخار کې د درقد ولسوالۍ طالبانو نیولې ده او په کندز کې بیا حکومت د شرچی ولسوالۍ د طالبانو نه بیرته نیولې ده. د تخار ولایت د امنیت قمندان ویاند عبدالخلیل اسیر وویل چې طالبانو پرون سهار وختي د درقد د ولسوالۍ تعمیر ونیوی. بل پلوته د دفاع وزارت وایي چې د کندز د ولایت د شرچی ولسوالۍ د سه‌شنبې په ورځ نیولې ده. د افغانستان حکومت وایي چې هڅه کوي چې د دوشنبې د ورځې زلزله ځپلو ته مرسته ورسوي. د همدې هڅو یوه برخه له لرو پرتو سیمو څخه کابل ته د سختو ټپیانو انتقالول دي چې چارې د افغان امنیتي ځواکونو او هوایي پوځ لخوا پر مخ بیول کیږي. د وروستیو رپورټونو په اساس دوشنبې ورځې د زلزلې له امله په افغانستان کې 121 کسان وژل سوي دي او شاوخوا 1550 نور ټپیان سوي دي. همدارنګه په زلزلې کې 1,603 کورونه نړېدلي دي او شاوخوا 1000 ژبې له منځه تللې دي. د امریکا متحده ایالات وایي چې قصد نه لري چې په سوریه کې د افغانستان او عراق په شان لوی ځمکني عملیات وکړي. نور تفصیل به د خلیل خان واورو.
سپینې ماڼۍ د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر پرونۍ خبره تایید کړه چې ویلي وو د داعش پر خلاف د امریکا په ستراتیژۍ کې تغییر به داسې وي چې امریکا به د داعش خلاف هوایي بریدونه ډیر کړي او احتمالا ځمکني بریدونه به هم وکړي. د سپینې ماړۍ یو ویاند ایرک شولتنز د چهارشنبې په ورځ د ښاغلي کارټر خبرې تایید کړې او دا یې واضح کړه چې امریکا په سوریې کې کله چې ضرورت او فرصت وي د خپلو ملګرو سره د محدودو عملیاتو د کولو توان او صلاحیت ځان سره ساتي. په عراق کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویاند ډګروال سټیف وارن وویل چې د دې معنی دا نه ده چې په لویو ښارونو به لوی بریدونه وسي، بلکې امریکا به واړه بریدونه کوي. د امریکا دفاع وزیر کانګرس ته د سه شنبې په ورځ وویل چې امریکا په سوریه کې د تیرې اونۍ د بریدونو په شان بریدونه وکړي. د تیرې اونۍ په برید کې چې د سوریه په شمال کې وسو، امریکا کوردي وسوالو ته مشوره ورکوله چې د برید په نتیجه کې اویا یرغمل شوي کسان خوشي کړل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سوریې د راتلونکي په اړه په ویانا کې د دې اونۍ غونډه د کلونو راهیسې د سوریې جګړې ته د حل لارې د پیدا کولو تر ټولو ښه فرصت دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د جمعې د ورځې په غونډه کې به چې هدف یې د سوریې د جګړې ختمول دي، ایران هم شامل وي. خو د امریکا د کانګرس غړو په دغه اونۍ کې د سوریې د راتلونکي په اړه د غونډې د نتایجو په اړه شک ښودلی دی. تمه کیږي چې په دې غونډې کې د ایران په شمول به یو شمېر نور هیوادونه هم ګډون وکړي. د کانګرس د مشرانو د جرګې د بهرنیو روابطو د کمیټې مشر باب کورکر وویل چې په سوریې کې د شرایطو ته په کتو سره دا مشکله ده چې یو ډیپلوماتیکي حل لاره پیدا سي. د کانګرس یو شمېر غړو دا خبره هم کړې ده چې سوریې په اړه د امریکا د دریز او د روسیې او ایران د نظرونو ترمنځ تفاوت شته. امریکا د نایجیریا د پوځ یو شمېر واحدونو ته د روزنې پروګرام پیل کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت ویلي دي چې دوی د باکو حرام د ډلې په خلاف د یو شمېر افریقایي هیوادونو سره د پوځي ملاتړ نوې سلسله پیل کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت یو سایمن صاحب چې خپل د نوم د نه اخیستلو په شرط د امریکا ژغ سره خبرې کړې دي، ویلي دي چې امریکا به د کیمرون، نایجیریا او چاد پوځونو ته روزنې پروګرامونه هم پیل کړي. د باکو حرام د ډلې مرکز د نایجیریا په شمال کې دی، خو دغه ډله د نایجیر، چاد او کیمرون په هیوادونو کې هم بریدونه کوي. او د امریکا د کانګرس د سازو جرګې د دواړو ګوندونو د تایید وړ بودیجه او د حکومت لخوا د پور د اخیستلو د حد مسوده تصویب کړې ده او د امریکا د فدرالي ادارو د تړل کېدو مخې ونیوله. بودیجه او د پور د حد لپاره یو شمېر دیموکراتانو او جمهور غوښتونکو سره سلا کړې وه. د بودیجه او د حکومت د پور د حد لایحه به اوس د امریکا کانګرس ته وبخښي د امریکا سنا ته ولاړ سي او تمه کېږي چې د ششنبې په ورځ به دغه لایحه د سنا لخوا هم تصویب سي. دغه لایحه د امریکا حکومت ته دا صلاحیت ورکوي چې 2018 کال د مارچ تر میاشتې پورې په خلاص لاس پور وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، دا وخت په واشنگتن کې د ماښام 8:08 دی. اوس په مخ کې زموږ د خبرونې رپورت. په کندهار کې د عامې روغتیا ریاست وایي چې د پولیو د واکسین په کمپاین کې د دینی عالمانو ګډون د دوی ګڼې ستونزې حل کړې او مولوي احمدالله هغه دینی عالم دی چې د کندهار لیرې پرتو سیمو ته ځي او د اسلام د مبین دین له نظره د یوې روغې او صحتمندې ټولنې پر اهمیت خبرې کوي. نور تفصیل د عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
روغتیایي مسولین وایي چې لا هم ځینې ناسم باورونه د واکسین د کمپاینو د بشپړه بریالیتوب په وړاندې لوی خنډ دی. دغه راز تر مرض مخکې وقایې ته پام نه کول هم په دې باب بل اساسي مشکل یادیږي. مولوي احمدالله له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې وویل چې له دیني پلوه د یوې ټولنې پر روغتیا او سالم پاتې کېدو ډیر ټینګار شوی. دی زیاتوي چې د خپلې ټولنې ستونزو ته په کتو او د ناسمو باورونو د له منځه وړلو لپاره یې په رضاکارانه ډول د واکسین پر اهمیت له کلیوالي خلکو سره خبرې پیل کړي.
چې زر عالم دی کار ته دلته د خلکو ډیر مطلب شکونه و، مطلب ډیر خلک په دې ستونزو کې و، مطلب کمپاینونه دا د هغه ثابتو معلومیږي. دا نور ته دلته بیا زره ولاړ شم د دوی سره چې ما مشوره وکړم، ما چې په دې کې د علماو ګډون نه وي، د علماو اتفاق نه وي، دا کار پر مخ باندې مطلب نشي کولای. نو بیا کوم ادارو لپتاوي چې موږ په کندهار کې درلودې، الی مدرسې ته زه ورغلی یم، د علماو سره مې لیدلې دي، ډاکتران مې ورلوستلي دي، هغه راسره طلب کړي دي په میاشتو، په دوې میاشتې، په درې میاشتې بیا فتواوې راکړي دي. نو بیا دغه و چې په دا پروګرام کې د ټولنې د هڅونې دپاره چې خلک په دې بروسه وکړي، په دې باندې پوه شي، د دغه امراضو، د دغه مریضیو د دغه څخه خلاص. پر موږ باندې حق لري دا ټولنه، د هر علما، د هر عالم په دغه کوشش کوي چې د یو هر مسلمان د دغه مشکلاتو څخه خلاص شي. دا زموږ ته دیني وظیفه ده.
د کندهار د امیر روغتیا مسولین هم د مولوي احمدالله مرسته مهمه ګڼي. او وای چې کده دینی عالمانو او مولا امامانو حضور د نموډي په څیر د واکسین په کمپاینونو کې زیات سي، ممکن افغانستان په لند وخت کې د ګزارل ناروغي څخه پاک اعلان سي. د کندهار د امیر اختیار ریاست یو تن کارکونکو ډاکټر عزیز الله کاکړ له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې د یو دینی عالم له لوري د وقایې پر ارزښت له کلیوالي خلکو او د لرو پرتو سیمو له ملا امامانو سره خبرې او هغوی ته قناعت ورکول د واکسین په وړاندې هڅې حتمی بریالیتوب ته رسوي.
تبند از موږ د پاره ډیره غټه لاسته راوړنه ده او ډیره غټه لري پروګرام ته. عالم د اسلام د نظر څخه دا شی تشریح کوي، موږ به د طبابت نظر تشریح کوو، عالم چې دغه د اسلام د نظر ورته تشریح کوي.
د افغانستان له روغتیي سکتور سره مرسته کوونکي ادارې هم دا له ارزښت څخه ډکه وګام بولي چې دینی عالمان د ټولنې د روغتیي ستونزو په حل کې مرسته ته زړه ښه کوي. په جنوب کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ د ادارې یونیسف نشراتي مسؤل سید کمال شاه عارف وایي چې دینی عالمان په ټولنې کې ځانګړی ځای لري، ځکه خو یې خبرې په اسانۍ سره د قناعت وړ ګرځي.
حتی په ځینو ساحو کې داسې هم وي چې ځینې ملایان ردوي، خپل کوچنیانو واکسینوي یا ټولنې کې چاته خبره کوي، نو بیا دوی زیات له هغو سره هغه دلایل وایي او قناعت ورکوي، نو ډېر مثبته نتیجه دېش لرلې ده.
تر تیرو درو کالو پورې لا هندوستان، نایجیریا، افغانستان او پاکستان د نړۍ پر مخ څلور هغه هیوادونه وو چې لا هم د ماشومانو د ګزارن ویروس پکې موجود وو، خو نایجیریا سږ کال او هندوستان تیر کال له یاد ویروس څخه پاک اعلان شول. اوس یوازې افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې د پولیو پر ضد مبارزه هم لا پکې دوام لري. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې دوی له خپل اړخه هوډ کړی چې تر راتلونکو درو کالو پورې به په خپل هیواد کې د ګزارن ناروغي له منځه وړي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان حکومت اعلان کړی چې لیرو پرتو سیمو څخه به هغه خلک کابل ته راوستل سي چې د دوشنبه د ورځې د زلزلې له کبله سخت ټپیان سوي دي. د افغان حکومت دا پریکړه په داسې حال کې کړې ده چې په پاکستان کې د همدې زلزلې له کبله د مړو شمیر نږدې 200 ته او د ټپیانو شمیر 2000 کسانو ته لوړ سوی دی. په دې اړه نور جزئیات به په دې رپورټ کې واوري.
د افغانستان حکومت هڅه کوي چې د دوشنبه ورځې د زلزلې له امله له خلکو سره د ور اوښتو توانونو په برخه کې مرسته وکړي. د همدې هڅو یوه برخه له لرو پرتو سیمو څخه کابل ته د سختو ټپیانو انتقالول دي چې چارې یې د افغان امنیتي ځواکونو او هوایي پوځ لخوا پر مخ بیول کیږي.
زیاتره کسان د درندو شیانو د پریوتو له امله ټپیان شوي دي او د ځینو بیمارانو په بدن کې د اکسیجن د کمښت نښې نښانې لیدل کیږي، خو اوس له خطر څخه بچ دي او کله چې نور معاینات وشي نو معلومه به شي چې نور څه تکلیف لري.
په کابل کې زیاتره روغتونونه د دې امکانات او وړتیا لري چې د وړمې ورځې د زلزلې له ټپیانو سره مرسته وکړي.
تا در صورت کې
کچیر په تخار کې د ټپیانو شمیر زیات شي، مونږ بل مزار شریف څخه روغتیاي ټیمونه حل ته ورولېګو. مونږ چمتو یو چې په ټول هیواد کې له یو او بل سره مرسته وکړو.
د ورسته یو رپورټونه پر اساس د دوشنبه ورځې د زلزلې له کبله 121 کسان په افغانستان کې وژل شوي او له 540 څخه زیات کسان ټپیان شوي دي. د زلزلې نه یوازې افغانستان بلکې د سیمې یو شمیر نور هیوادونه هم ولرزول. د پاکستانی چارواکو په وینا تر اوسه پورې په دغه هیواد کې د مړیو شمیر لږ تر لږه 200 کسانو ته لوړ شوی دی او څه باندې 2000 نور ټپیان شوی دی.
هم ټینټیټیولی کې سته کې
په احتمالي توګه موږ ویلای شو چې د مړو شمیر تر 200 کسانو پورې دی او د ټپیان شمیر شاوخوا تر 2000 کسانو پورې رسیږي. زیاتره دا کسان د ملکند او تورغار د سیمو اوسیدونکو دي.
د چارواکو په وینا د وړمې ورځې زلزلې 8453 کورونه او 114 ښوونځي د پاکستان په شمال لویدیځو برخو کې نړولې دي.
زموږ کور مکمل خراب شوی دی ټوټل. د حکومت یو سړی مونږ لاندې نه پوهنه درغلی. مونږ ته د ټینټ ضرورت دی، د تنبو ضرورت دی، یو څیز پکې لا پیل حل نه دی شوی. زموږ په دې علاقه کې خپل نمایندګان هم دي خو هغه هم نه دي راغلي فلحال.
له هغو لرو پرتو سیمو څخه چې په موټرو کې د تګ راتګ امکان نشته، داسې ښکاري چې د تلفاتو شمیر به نور هم زیات شي. سید عزیز رحمان، د امریکا غږ، واشنگټن.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
زهرو جام جام خوش با خوش با تار دمینی بدن نوشت زهرو جام جام
تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څاوري. درنو اوریدونکو، دا وخت په واشنگټن کې د ماښام 8:50 دی. پام وکړئ، زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن رپورټ ته چې د کندوز څخه رالېږلی دی او وایي چې په تخار او بدخشان کې تر اوسه زلزله ځپلو ته مرستې نه دي رسېدلي. پام وکړئ رپورټ.
سمایا د خونځي جامع غوندي مورې ورته ویخته ګمنځوي او د کتابونو شنه بکسه غاړې ته چوي. هغه د خونځي پر لور روانېږي. په شمال ختیځ ولایتونو کې د زده کوونکو د شمیر د زیاتوالي له امله په خونځیو کې درې وخته زده کړې کیږي. د سمایا درسونه د ورځې لومړۍ نیمایي کې پیل کیږي. هغې هم د تل په څیر ځان د خونځي تک ته چمتو کاوه چې خونځي ته د لارې د تګ ملګری ورته دروازه کې ولاړه وه. دواړه یو ځای خونځي ته روانېږي. د سمیا د خونځي د لارې ملګری چې غریو نیولې وه، د سمیا یادونه یې کوله او د خپل ماشومتوب کیسې یې کولې. له ما سره به یې لوبې کولې او موږ به خونځي ته یو ځای تلو، خو کله چې ناکامه شوم بیا زه له خپلو ټولګیوالو سره په لار یو ځای تلم. اوس چې هغه نشته زه ورپسې خفه یم. د سمیا کور د بایکابات په سیمه کې دی. دغه سیمه د تعلقانو د ښار شمالي برخه ده. هغې د بی بی هاجرې په ښوونځي کې زده کړې کولې. د ښوونځي او کور ترمنځ فاصله هم دومره نه وه چې د تګ پر وخت د ستړیا حس وکړي، ځکه د بی بی هاجرې ښوونځی په یو کرایي کور کې جوړ شوی و. سمیا ټولګي کې ناسته وه چې د زلزلې سختو ټکانونو د دوی ټولګی ولړزاوه. ټولو منډې کړې. هغې هم منډه واخیسته، خو د زده کوونکو په ټیل کې راغورځېدلې ده او د بیرته پاڅېدو توان یې له لاسه ورکړې و. سمیا د خپلو یولسو نورو همزولو په څیر چې څه یې د دې ټولګیوالې هم وي، د نورو هغو زده کوونکو د پښو لاندې سا ورکوي چې د ځان ژغورنې لپاره یې د سمیا د اوچتولو وخت نه و پیدا کړی. د سمیا نیا وایي چې هغه یوه بجه ښوونځي ته لاړه، خو څه وکړي چې د ناوی غوندې لمسی یې مړه شوې ده. پلار یې په غریبۍ پسې تللی او د ناوی غوندې لمسی مې مړه شوه. که څه هم د ژړا له وجې دنیا آواز ناست دی، خو زړه ته په دې تسلي ورکوي چې خدای ورکړې وه او خدای واخیسته. دغې کورنۍ ته د فاتحې لپاره اوس هم د کلي خزیره روانې وې او هغه خپلوان یې چې تازه د دوی کره راغلي وو، له کوره یې د ژړا آوازونه اورېدل کېدل. د سمیا نیا زیاتوي، د زړه ټوټه مې وه. زوی مې سوی ځیګر په غریبۍ کې دی او ما یې اولاد تر خاورو لاندې کړ. قسمت به مو پکې نه و، دا هر څه د خدای له لورې دي. د سمیا تره ګلزمان وایي چې په کرایي کور کې د ښوونځي جوړول نامناسب دي. دغه کور نړېدلی هم نه دی، خو ماشومان تر پښو لاندې شوي دي. مکتب نه دی نړېدلی. معارف بې توجهي کړې او د اوسېدو کور یې د ښوونځي لپاره کرایي نیولی چې د زلزلې پر وخت پکې ماشومان تر پښو لاندې شوي دي. د زلزلې د ټکانون له امله د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې خلکو ته درانه زیانونه وختي، خو د بی بی هاجرې د ښوونځي 12 نجونې چې عمرونه یې تر 12 کالو زیات نه وو، د ټیل او هجوم پر وخت تر پښو لاندې شوي او مړه شوي دي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان په ختیځو څلورو ولایتونو کې لږ تر لږه 2500 کورنۍ زلزلې زیانمنې کړې او د اکثرو خلکو کورونه په کې لږ یا ډېر نړېدلي دي. په دغو ولایتونو کې د لومړنیو مرستو ویشل پیل سوي، خو زیانمنې کورنۍ دغه مرستې کمې ګڼي. ذبیح الله غازی په اړه رپورټ لیږلی دی.
د مرستو په تمه راټول شو د زلزله ځپلو خورا ډیر زیانونه لیدلی دي. د ننګرهار د کامی ولسوالۍ دغه اوسیدونکي اوس په جلالآباد ښار کې د یو خپلوان کره اوسي. هغه وایي کورې نړېدلی وي او پیغله لور ترې زلزلې اخیستې ده.
په دې کې موږ دا زیان ویلدي چې یو لور هم شهادت ورسېدله، 10 کلنه لور هم وه، او بسته کوټې هم د منځه لاړې، او بس موږ ته دغه مرسته ورسېدله.
د سری میاشتې ادارې که څه هم د عاجلو مرستو رسول بیل کړي، خو د زیانمنو په باور چې اړتیاوې نشي پوره کولی.
مون خو غواړو د بار خو د مون ضرورت نه کیږي ځکه چې مون خو غټ بسته یو تقریبا نه کوټی د منځ ته لیدي او بسته ټول ارسل دی مونږه غادي دې مرسته خو مونږه غا نه کیږي چاره نه کیږي ځکه دا خو عادي خبره
دی خلکو ته څومره مرسته رسیږي
د موادو کې یو وخت یو شامل د شپږ کمپاین یو طرفان د اشپزخانې یو بکس دوه بوشکې اته متره پلاستیک دی او کورنۍ لپاره
د یوې ابتدایي سروې له مخې په ننګرهار کې زلزلې څه د پاسه زر کورنۍ زیانمنې کړي او د ډیرو یې کورونه او کوټې نړولې دي. تر اوسه ډیرو لږو خلکو ته د اړتیا وړ ځینې توکي ورسېدلي خو ډیر لا د مرستو په تمه دي. په ختیځ کې کونړ هم د کورونو د نړېدو او زیانمنېدو له اړخه ډیر ځپل شوی. په دغه ولایت کې 1200 کورنۍ زیانمنې شوي خو چارواکي وایي د مرستو رسونې لړۍ یې پیل کړې ده.
اجلم د سروي ټیمونه ټول ولسوالیو ته لیږلي دي هغې سره سرسم د کومکي موادو کوم چې د میوو د موسساتو په اختیار کې دي د هغې توضیح هم جریان لري.
په لري پروت او غرني نورستان کې 900 او د ګاونډي ولایت لغمان نه تر 2500 کورنۍ زلزلې زیانمنې کړې دي. که څه هم په دغه ولایتونو کې پر حکومتي ادارو سربیره سرې میاشتې او نورو نړیوالو خیریه ادارو د مرستو لړۍ پیل کړي خو ځایي اوسیدونکي او زیانمنې کورنۍ دوی ته د ځانګړي پام په تمه دي. ذبیح الله غازی، آشنا ټلویزیون، جلال آباد.
او اوس په مکړی د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 9 ټنه. په کندهار کې به نن اسمان ځای وریځ وي د تودوخه لوړه درجه 28 ټنه. په هرات او جلال آباد کې به هم نن اسمان ځای وریځ وي. په غزنی کې به هم نن اسمان ځای وریځ وي. د شپې لخوا به په غزنی کې هوا سړه وي، 4 درجې به وي. په کندز کې به نن اسمان برګ وي او په خوست کې به هم نن اسمان برګ وي. په مزار شریف کې به نن هم اسمان ځای وریځ وي. په فراه کې به نن اسمان ځای وریځ وي او په هلمند کې به هم نن اسمان ځای وریځ وي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په پای کې تاسو پام وکړئ لنډو خبرونو ته. جرمنی وایي چې نوی افغان مهاجر بیرته خپل هیواد ته ستنوي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر پرون وویل چې د نوو افغان مهاجرونو زیات شمیر به بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د ایران د ملي امنیت عالي شورا یو چارواکي علي شاخ خانی پاکستان ته تللی دی چې د پاکستانی چارواکو سره د دوه اړخیزو او سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې وکړي. د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدراعظم مشاور سرتاج عزیز سره پرون په خبري کانفرنس کې دغه ایرانی چارواکي په افغانستان کې د سولې د راوستلو په برخه کې د پاکستان د هلو ځلو ملاتړ وکړ. په تخار کې د درخت ولسوالۍ طالبانو نیولې ده او په کندوز کې بیا حکومت د دشت ارچی ولسوالۍ د طالبانو څخه بیرته نیولې ده. د افغانستان حکومت له ټولو شرکتونو، موسساتو او پانګوالو څخه غوښتي دي چې د نوي کابل بانک ته اخیستلو لپاره دي په 2 میاشتو کې خپل غوښتنلیکونه ور وسپاري. د افغانستان حکومت وایي چې هڅه کوي د دوشنبې د ورځې زلزله ځپلو ته مرستې ورسوي. د همدې هڅو یوه برخه له لیرو پرتو سیمو څخه کابل ته د سختو ټپیانو انتقالول دي چې چارې یې د افغان امنیتي ځواکونو او هوایي پوځ لخوا پر مخ بیول کیږي. د امریکا متحده ایالات وایي چې قصد نه لري چې په سوریه کې د افغانستان او عراق په شان لوی ځمکني عملیات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سوریې د راتلونکي په اړه به په ویانا کې د دې اونۍ غونډه د کلونو راهیسې د سوریې جګړې ته د حل لارې د پیدا کولو تر ټولو ښه فرصت وي. د امریکا د نایجیریا د پوځ یو شمېر واحدونه ته د روزنې پروګرام پیل کړی دی او د امریکا ژغ د دفاع وزارت ویلی دی چې دوی د بوکو حرام د ډلې په خلاف د یو شمېر افریقایي هیوادونو سره د پوځي ملاتړ نوې سلسله پیل کړې ده. قدرمنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو. د تاریخ خبرونې همکاران حاضر دي. په دوی کې به نسرین محمود عزیزی تاسو ته خپله خبرونه معرفي کړي او تاسو زموږ سره اوسئ.
رادیو آشنا